السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو د خبرونې تموزه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو اونیز خبرونې نور بس دیته ځانګړې شوې. قربانه زما همکاره ملالۍ بشیر ده لګروسته ل میلمنو سره سټډیو ته راځي، خو په سر کې پامکړې د دې ساعت خبرونه ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي نړیواله ټولنه باید د افغانستان له سرپرست حکومت سره تماسونه او خبرې اترې ګړندۍ کړي. دغه وزارت ویلي نړیوال باید د افغانستان کې د بیا رغونې او پراختیا له هڅو ملاتړ وکړي او د یو ټول شموله حکومت جوړولو، منځلارې حکومتولۍ، له ګاونډیانو سره د دوستانه اړیکو پراختیا او له ترهګرۍ سره په کلکه مبارزې ته یې وهڅوي. دا څرګندونې د چین د بهرنیو چارو وزارت یوې ویان دی نن پنجشنبه په پکن کې د په یوه خبري غونډه کې پاکستان ته د دې هیواد بهرنیو چارو د وزیر چین کانګ له کېدونکو سفر مخکې وکړي. ټاکل شوی په اسلام آباد کې د راتلونکو څو ورځو په ترڅ کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پاکستان او چین د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري. تر اوسه د غولي دوه کتو د بحث وړ مسایل نه دي معلوم شوی. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده د کندهار په شمول د ځینو ولایتونو لپاره نوی والیان ټاکلي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یوه بیان کې لیکلي چې د دفاع وزارت د ستراتیژیکو استخباراتو معین ملا محمد علي حنفي د کندهار د سرپرست والی په توګه ټاکل شوی. د کونړ لپاره محمد ایوب خالد، د نورستان لپاره بشیر احمد حقانی، د جوزجان لپاره ګل حیدر شفیق او د بغلان لپاره عبدالرحمن حقانی نوی والیان ټاکل شوی. دوی ټول مخکې د قلو اردوګان او نورو ولایتونو مشران وو. د طالبانو د مشر په فرمان کې همداراز د شاوخوا څلورو قلو اردوګان لپاره هم ځینې نوی قمندانان ټاکل شوی دي. د طالبانو پر مشر ملا هبت الله اخونزاده نیوکی دي چې د حکومت په اکثرو مقرریو کې دخیل دی او واک یې انحصار کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د شانګهای همکاري سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په دوه ورځنۍ غونډه کې د ګډون لپاره هند ته روان شوی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا غونډه نن او سبا د هند په ګوا ښار کې کیږي چې بلاول بوټو زرداری پکې د پاکستانی پلاوی مشري کوي. بوټو په خپل ټویټر په یو پیغام کې ویلي،
میرا جانا یہ واضح پیغام بھیجتا ہے کہ پاکستان کتنا اہمیت
زما تک دا واضح پیغام ورکوی چې پاکستان سمره د شانگهای د همکاری سازمان ناستو او پکې خپل غړی توپ ته اهمیت ورکوي. زه د شانگهای سازمان د غړو هیوادونو سره د دور اړخیزو رغند بحثونو په تمه یم.
دا په تیرو دولسو کلونو کې لومړی ځل دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د هند په سفر ځي. تر دې وړاندې په 2011 کال کې د پاکستان د هغه وخت د بهرنیو چارو وزیر هینارا بانیکار هند ته تللې وه. تمه ده چې په دې غونډه کې د سیمې د هیوادونو د روانو چارو په اړه بحث وشي. شانګهای همکاري سازمان په 2011 کال کې جوړ شو چې اته غړي لري. چین، روسیا، قرغیزستان، قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان دغه سازمان بنسټګر غړي دي، خو پاکستان او هند یې په 2011 کال کې غړیتوب ترلاسه کړ. افغانستان دغه سازمان ناظر یا څارونکی غړی دی. او د چک جمهوریت پولیسو نن وویل چې دغه هیواد په دوهم لوی ښار برنو کې تیر شپه د اورلګیدنې په پایله کې اته کسان مړ شوي دي. د چک جمهوریت د پلازمینې پراګ سویل ختیځ ته په 200 کیلومترۍ کې پروت برنو ښار کې تیر نیمه شپه اور ولګید. د چک ټلویزیون په وینا په پیښه کې وژل شوي کسان ښایي په یوه پناځای کې بې کوره کسان وي. د چک جمهوریت پولیس او د اور وژنې اداره د اور د لامل په اړه پلټنه کوي. اوریدونکو دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ، آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې مخکې درته وویل، د دې ساعت ډیره برخه نور بس دی اونیزې خبرونې ته ځانګړې شوې. وروسته پیلېږي کوربنۍ زما همکاره ملالۍ بشیر د میلمانه هم ورته رابلل شوي، خو دا پروګرام لنډه خبري برخه لري. په دې کې به واورئ چې د افغانستان په اړه د دوهې تر دوه ورځنۍ غونډې وروسته د افغانانو ترمنځ سیاسي ډیالوګ یا خبرې اترې د روانو ستونزو د حل لپاره وړاندیز کیږي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازی ویلي چې دوهې په غونډه کې د ډیرو ګډونوالو اجماع هم پر همدې ټکی ورټولوه. د سیاسي ډیالوګ سربیره د بشري حقونو او په تیره بیا د ښځو د حقونو رعایت او په دې اړه د نړیوالو د دریځونو یو کېدل هم د بحثونو یوه برخه وه. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو په قربتوب د دوحې له دوه ورځنۍ غونډې وروسته د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړی استازی توماس فیسټ وایي چې د افغانانو ترمنځ سیاسي ډیالوګ د افغانستان د ننګونو بنسټیزه حل لاره ده. نوموړي په خپل ټویټر لیکلی چې د ملګرو ملتونو سیاسي سازولي یا یوناما افغانستان ته د بشري مرستو رسولو او له طالبانو سره تعامل ته دوام ورکوي. خاغلی وست لیکلی هغه ډول چې ملګرو ملتونو په واضح ټکو بیان کړ چې په دوحه کې وروستۍ ناسته د رسمیت پیژندلو لپاره نه و بلکې غونډه د ګډو ګټو په مشخص کولو او دغه شان له ترهګرۍ سره په مبارزه د ښځو او نجونو د ځپلو پر موضوع ناوړه بشري بحران او د نشئی موادو پر قاچاق ورټوله وه. د متحده ایالاتو دغه ځانګړي استازي ویلي که څه هم د دوحې د ناستې هر ګډون کوونکي هیواد دغه ګټو په اړه بیلابیل لومړیتوبونه لرل خو د په خبره ټول سره په دې موافق و چې د افغانانو ترمنځ سیاسي ډیالوګ د دغه هیواد شته ننګونو لپاره بنسټیزه حل لاره ده. د ملګرو ملتونو په قربتوب د دوحې دوه ورځنۍ ناسته چې د روانې اونۍ د سې شنبې په ورځ پای ته ورسېده په پای کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش په یو خبري کنفرانس کې وویل چې دغه ناسته د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره نه بلکې د یو ګډ نړیوال دریځ د خپلولو په هدف جوړه شوې وه. نوموړي که څه هم د دې ګډې تګلارې او دریځ په اړه ډېر جزئیات ورنه کړل خو ویې ویل چې په راتلونکي کې به ورته بله غونډه هم جوړه کړي. خاغلی ګوتیرش دا هم ویل چې په افغانستان کې د دوی د بشري مرستو ډېری ویشونکي ښځې دي او دا چې د ملګرو ملتونو په ګډون په غیر دولتي موسساتو کې د ښځو په کار د طالبانو بندیز د خلکو ژوند له خطر سره مخ کوي. نوموړي ویل د ښځو او نجونو پر حقونو د دوامداره بریدونو په اړه غلي نه پاتې کیږي. په همدې حال کې د افغان میرمنو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری ویلي چې د دوحې ناستې ټول ګډونوال د ښځو او نجونو د حقونو پر اهمیت موافق او ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د اقتصادي ثبات، کډوالۍ، ترهګرۍ سره د مبارزې تر څنګ بشري حقونه د دوی د اهدافو او لومړیتوبونو نه بېلېدونکې برخه ده. اغلی امیری په خپل ټویټر په خپور کړي او بیان کې ویلي دي چې د دوحې په غونډه کې ټینګار وشو چې اړتیا ده تر څو د سیمې او ډېری مسلمان هیوادونو په ټوله کې نړیواله ټولنه د افغانانو د ملاتړ لپاره بنسټیز کارونه وکړي. رینا امیری لیکلي چې له طالبانو سره د اړیکو په مسله کې که څه هم یو شمېر هیوادونو له دوی سره اړیکه لازمه وبلله خو ټینګار په دې وشو چې داسې هڅې او پروګرامونه باید په پام کې ونیول شي چې له مخې یې په کور دننه او بهر له افغانانو په ځانګړي ډول له ښځو سره اړیکې ټینګې شي. د دوحې په غونډه کې د بېلابېلو هیوادونو استازو برخه اخیستې وه خو طالبانو ته پکې د ګډون حق نه و ورکړل شوی. طالبانو ویلي وو چې د دوی په نه موجودیت کې د دوحې غونډه به د ستونزو په حل کې مرسته ونشي کړی.
و موریدل چې د افغانستان په اړه د دوحې تر دوه ورځنۍ غونډې وروسته د افغانانو ترمنځ سیاسي ډیالوګ یا خبرې اترې د روانو ستونزو د حل په توګه وړاندیز کیږي. دا چې د امریکا د ځانګړي استازي خبرې څومره پر ځای او له اوسنیو شرایطو سره سمې دي همکار مې خاطر پردیس په همدې تړاو د چارو شنونکي خلیل احمد نادم پوښتلی دی.
تاسو خبرې موجهه دي په دې چې د دوی د قرارداد په اساس باید بین الافغاني مذاکرات پر بنیاد باندې یو همشموله یا مقبول حکومت جوړ شوی وای. او متاسفانه د دوی قرارداد عملی ډاکټر زلمی خلیلزاد او نور لوړپوړي چارواکي هم په دغه سلون کړي دي او دوی غواړي چې دغه عمل شي. اما طالبان هم دغه ویل دي ممتاز. طالبان به غوښتنه دا وي چې دوی به د تور لیست څخه وباسي او د دوی محدودیتونه په سفر رفع شي. دوی به دا غوښتنه کوي. اما دا ډېره خوخه خبره ده په دې چې تر څو چې طالبان دا کار ونه کړي زه فکر نه کوم دوی دوی نتیجې ته ورسیږي. تاسې په وروستۍ غونډه کې چې په دوحې کې سو نو دلته ګوره چې ټول هیوادونه راټول سه او دوی اته تصمیم د دې نه درلود چې طالبانو نننی حاکمیت په رسمیت وپیژني. نو دغه ډېره اړین ده چې دوی باید دغه ته تمکین وکړي او بالاخره دغه مذاکرات ته حاضر شي.
نادم صاحب آیا فکر کوئ چې نړۍ د افغانستان په مسله کې ورو ورو د یو واحد نظر پلټه کې دي تر څو یو واحد نظر د افغانستان په مسله کې را پیدا کړي؟
دغه چې اوس ګورې دنیا هیڅ هیواد داسې هیواد پیدا نه شو چې طالبان پر دغه معلوم دی چې یو اجماع د دغه د پیدا سوی دی چې دنیا په اصطلاح د افغانستان په هکله داسې بې تفاوت نه دي. نو دا چې ښاغلی ګوتیرش راغی په دوحې کې دغه غونډه جوړه کړه او بله غونډه هم جوړي دا په دې معنا ورکوي چې افغانستان د ملګرو ملتونو یو پخوانی غړی دی او د اساس ګزارانو د ملګرو ملتونو دی او دوی دا بے تفاوت پیدا کېدای نه سي او دوی په دا هکله هم نظر دی چې د افغانستان په هکله څه کار وکړي تر څو چې د افغانستان مشکل حل شي.
نادم صاحب که طالبان تعامل ونه کړي اغیز به د افغانانو پر ژوند څومره وي؟
تاسو دا اوس ګورئ چې اقتصادي وضعیت د افغانستان ښه نه دی، بانکونه تړل شوي دي.